د مشال ریډیو په بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو پدې ستاسو خبرونه کې په کابل کې د پاکستانی مواصلاتو د نندرتون په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې همداسي په پنجاب او سیند صوبې کې د پښتنو مشکلات ترڅنګ زمینو ریپورتونه او د خبرونې په دویم نیمایي کې اونیم پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. خو جرا خو لمړی د دې سات خبرونه چې نساج مل وړاندې کوو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی نن په کابل کې د پاکستانی تولیداتو درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. په مزار شریف کې یو ځانمرګي بریدګر مخکې له بریدا ژوندې نیول شوی دی. امریکا د داعش له وجې د عراق بې کوره شوو خلکو لپاره د مرستو وړاندیز کړی دی. او وسته خبرونو تفصیل. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر خان نن په کابل کې د پاکستانی تولیداتو د یو نندارتون پرانستو. په دې نندارتون کې د سلویختو پاکستانی کمپنو توکي د نندارې لپاره ایښودل شوي او دا نمایش به درې ورځې دوام کوي. په دغه نمایش کې د ګډون لپاره د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر خان پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېد. هغه پرون په کابل کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل
The vision is clear is to help both
دوی لیدلوري روشانه دي او هغه دا چې د افغانستان او پاکستان له خلکو په مجموع کې د سیمې له خلکو سره مرسته وسی څو له سوداګرۍ څخه د ثبات او دایمي سولې او کارموندنې لپاره استفاده وسی.
ټاکل شوی چې نن د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو بل جګ پوړی پاکستانی پلاوی هم په کابل کې د افغان چارواکو سره وګوري. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان بیلابیلو پوځي او ملکی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي دي. پاکستان وای اسلام آباد او کابل له یو بل سره په ترجیحي بنیادونو د سوداګرۍ د یو تړون کولو لپاره مذاکرات کوي. د پاکستان یو وفاقي وزیر محمد بلیغ الرحمن پرون په اسلام آباد کې د پارلیمان غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان له افغانستان سره د مجوزه قرارداد مسوده افغانستان سره شریکه کړې ده. نوموړي زیاته کړه دواړه هیوادونه یو شریک تجارتي کونسل هم جوړوي چې لومړنۍ غونډه به راتلونکي میاشت کې وشي. بلیغ الرحمن دا هم وویل چې کابل او اسلام آباد په 2010 کال کې له یو بل سره د ترانزیټ تی سوداګری تړون هم لاسلیک کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اعظم هوتی نن د نړۍ نسترګې پټې کړې. نوموړي د یوې اوږدې ناروغۍ وروسته تېره شپه سا ورکړه. د اعظم هوتی جنازه به 4 بجې په مردان کې کیږي. اعظم هوتی د خیبر پختونخوا د پخواني وزیر اعلی امیر حیدر هوتی پلار او د بیګم نسیم ولی خان ورور وو. د مزار شریف خار له کارتا شفاخانی سره یو ځانمرګي بریدګر د بلخ د ملي امنیت ځواکونو نیولې دي. د بلخ ولایت د دفتر لخوا بیګا پخپري شوی اعلامیه کې راغلی دي چې دا پیښه پرون شوې ده او نیول شوی تن اختر محمد نومیږي او اصلي د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې راغلی چې دا کس 40 کلن دی. خپل جرم یې منلې دي او ویلي دي چې زده کړې له افغانستانه د باندې ترلاسه کړې دي. ویل کېږي دغه کس د حقاني شبکې لغړو څخه یو دی چې په افغان امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو د حمله په مقصد بلخ ولایت ته لیږل شوی وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا IS لخوا د بې ځایه شوو عراقي وګړو د بشري مرستو لپاره د عراق حکومت ته د 2.5 میلیونه ډالرو وړاندیز کړی دی. اوباما د اپریل په 12 نیټه په سپینه ماڼۍ کې د عراق د وزیر اعظم حیدر العبادی سره وکتل او په دې موقع وویل د داعش ډلې فعالیتونو عراقي کورنۍ او ماشومان ځپلي او امریکا ته پکار ده چې له دغو کورنو سره مرسته وکړي. اوباما زیاته کړه چې عراقي او د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو شریکو هڅو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه په یو په څلور سیمې نیول شوې سیمې بیرته اغستې دي. د تاجکستان حکومت د 500 کلونو څخه د لږ عمر لرونکو سعودي عرب ته د حج لپاره په ورتلونکو کسانو بندیز اعلان کړی دی. د مرکزی ایشیا په دغه هیواد کې اکثره خلک په دې باور دي چې دغه بندیز موخه د سخت دریځې او افراطي ډلو څخه د ځوان کول لري ساتل او لایي سره د یو ځای کېدو مخنیوی دی. د اقدام یو میاشت وروسته له هغې ترسره کیږي چې ولسمشر امام علي رحمان د سیکولرزم په بنسټ د اوږدمهالې پرمختیا غوښتنه وکړه. د تاجکستان د مذهبي او کلتوري چارو کمیټې دا بندیز د اپریل په 14 نیټه اعلان کړ. یاد کمیټې وایي دا چې سعودي عرب هر کال محدود شمیر کې حاجیان قبولوي، نو دوی دا پریکړه په دې مخه کړې چې د زیات عمر لرونکي تاجکان د حج کولو موقع ترلاسه کړي. د امریکا د سینټ یو پلاوی په متفقه ډول یو بل منظور کړی چې له ایران سره د ایټمی پروګرام په سر یو حتمی تړون لپاره کانګرس ته اختیار په لاس ورکوي. وروسته له هغې چې ډیموکریټس او ریپبلیکنس ګوندونه په دې معامله کې یوې موافقې ته ورسېدل، د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون دا بل د صفر په وړاندې په 19 مثبتو رایو سره منظور کړ. دا بل کانګرس ته د غور لپاره یو میاشت ورکوي او له انتظامی غوښتنه کوي چې له ایران سره د هر ډول پرمختګ تګ نه دی کانګرس په منظم ډول خبر اوساتي. په دې دوران کې به ولسمشر اوباما ته د اجازه نوي چې د کانګرس لخوا په ایران لګول شوي کوم بندیز لري کړي. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه د اپریل په 2 نیټه په سویسرلینډ کې یوې ابتدایي موافقې ته رسیدلي دي. وروستۍ خبر دا چې په یمن کې شیعه مذهبي حوثي اغیانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وسلو د مخنیوي په اړوند پریکړه چې په دوی او ملګرو یې لګولې غندلې ده. د حوثیانو په مشرۍ کې سترې انقلابي کمیټې پرون د دې پر ضد احتجاج غږ وکړ او وی ویل چې ملګری ملتونه د جارحیت ملاتړ دي. حوثی یاغیانو ته چې د ایران ملاتړ حاصل دی، د یمن په لروبر کې چټک پرمختګ کړی، خو پر ضد یې د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحادي ځواکونه بمباري هم کوي. او همدې سره د خبرونه د دې سات خبرونه ختم شو او اوس زموږ همکار ریاض مسخیل تاسو ته د سبانی موسم حال او د کرنسو بای وړاندې کوي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپے غستل کیږي او په 1.28 روپے خرڅيږي. یو یورو په 1.55 روپے او 1.8 روپے. یو پاوند په 1.55 روپے او 0.5 روپے. د متحده عرب اماراتو درهم په 0.25 روپے او 0.35 روپے. د سعودي عرب ریال په 0.45 روپے او په 0.40 روپے. او یو افغانې په 1.08 روپے غستل کیږي او په 1.02 روپے خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د زیارت پورز به بنو او پیښور کې وریز او باران وي، البته کوټه کې به موسم شین وي. بنو کې د تودوخې لوړه درجه 1.1 او کم 19 درجې سینټي ګریډ، پیښور کې 38 او 43 او کوټه کې یو کم 1.5 او 14 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې انیسا جمل او ریاض مساخیل وړاندې کول. په افغان پلازمینه کابل کې نن د پاکستاني محصولاتو نندارتون پرانستل شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د پېښور پر آرمی سکول تر برید وروسته هلته د افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی.
تقریبا 2000 پورې نفر مونږه پروسس کړی دي. یو سلوی فیصد فشار دی. پولیس ورته ویلي چې پاسهږي، بعض ځینو کې ورته انتظامی ویلي چې پاسهږي، بعض ځینو کې ځمکه مالک ورته ویلي چې پاسهږي.
بل پلو پاکستاني چارواکو هلته د میشتو زرګونو افغان کډوالو د موبایل نمبر هم بند کړی دی. پښتونخوا ملي اومی ګوند وایي د پنجاب او سندھ حکومتونه دي هلته میشت پښتانه بے ځای نه زوروي. د یاد ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
40000 زیات پښتانه سینې ودی دا د فورن مرکزی حکومت او پنجاب د سینې حکومتونه دادي پوس کی پر دې باندې موږ خپای یو کو دوی مجبور کولس بیا وروډونه تراوزو.
په 19 پروګرام هجره کې بعد افغانستان د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د خلکو ستونزې واوري.
خودی یه ویشتو اولو سوالی او که ارزی علا پوخ سرک تیر شوی دی و تیر رسیدر خود باتی کول پا اولو سوالی که پی طول دی دومره پر رو دومره امکانات و سرم یو وینچ سرکم پا پوخ شوی ندی.
دی دی هر ساوری دو تل مشال ریڈیو سروسی. راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدئ چې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر پرون له یو پلاوي سره کابل ته ولاړ او نن یې هلته یو درې ورځنی نندارتون پرانستی دی. له کابل همدا شیبه زموږ همکار یوسف زدران راسره د ټلیفون پر کرښه دی. یوسف زدران صاحب، تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بالکل، لکه تاسو چې ویلې، د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر تیره ورځ پلازمینې کابل ته ورسېدو او دلته یې تېره ورځ هم د ځینو چارواکو سره لیدو کاته درلودل. په همدې تړاو د افغانستان د سوداګرۍ خونې او صنایع تجارت خونه وایي چې تېره شپه یې هم د پلاوي سره، پاکستاني د پلاوي سره مفصل خبرې کړې دي تر څو د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه خورا ډېره شي، پیاوړې شي، او ستونزې چې لري هغه دوی مشکلات حل کړي. نن پلاوی چې د مشري خورم دستګیر کوله په د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د پاکستانی تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون پرانستو چې په هغه کې بیلابیل پاکستانی توکي لکه برقي مواد، خوراکي مواد، اغوستونکي کارپیټ او همدارنګه خورا نور شیان نندارې ته وړاندې شوي وو چې افغان نندارچیان، افغان لیدونکي کولی شي له هغې څخه لیدنه وکړي. په همدې تړاو مخکې له دې چې دا نندارتون پرانستل شي، د دواړو هېوادونو چارواکو ترمنځ یو خبري کانفرنس هم ورکړل شو رسنیو ته، چې په کې د پاکستان لوري خورم دستګیر خبرې وکړي او د راولپنډي د صنایعو خونې چارواکو هم برخه اخیستې وه. هغوی هم خبرې وکړي، د دې نندارتون په اهمیت یې خبرې وکړي او ویل چې دوی آماده دي چې په راتلونکې اونۍ په مزار شریف کې هم ورته داسې یو نندارتون پرانیسي تر څو افغانان د پاکستاني تولیداتو سره آشنا شي او بالاخره دا یو فرصت شي د دواړو هېوادونو لپاره چې په خپلو منځو کې راکړه ورکړه وکړي او بالاخره خلک هم هغې ته اولیت ورکړي او ښه کیفیت سره کوم مواد چې تولیدیږي هغه مارکیټ ته راشي او خلک د هغې سره آشنا شي. پاکستاني پلاوی غلام دستګیر وویل چې هېواد یې چمتو دی چې د پاکستان سره، چې د افغانستان سره کوم تړونونه چې شوي دي، کوم چې د رئیس جمهور په سفر کې مطرح شوي وو پاکستان ته، هغې باندې عمل درآمد شروع کړي او بالاخره ټول سهولیات د افغاني سوداګرو لپاره په پاکستان کې فراهم کړي. د ځینو لاسته راوړنو یادونه یې وکړه چې اوس یې هېواد افغان سوداګرو ته یو کلنی ویزې ورکوي او ملټیپل څو ځله تلی راتلی شي په هغو ویزو باندې چې پاکستان ته سفر وکړي. افغان پلاوی هم وویل چې د پاکستان د نوي حکومت له هڅو څخه خوشحاله دي او خاصتا د وزیر له سفر څخه خوشاله دي چې انشاءالله دا به د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې لپاره لا ښه فرصت ایجاد کړي او هغه ستونزې چې لا هم په ځینو مواردو کې شته هغه له منځه یوسي. د افغانستان د اوتاک تجارت خونه هم وایي چې دا پلاوی د سفر کولی شي. ځینې ستونزې چې لا هم د اپټا تړون د عملي کېدلو په برخه کې شته او یا د دواړو هېوادونو سوداګري یو بل برخه کې لري او یا د موټرو اجازه نه ورکول کېږي، په دې برخه کې حل کړی شي. په ورته وخت کې د پاکستان د پلاوی په خبرو کې له رسنیو سره وویل چې پاکستان انشاءالله په نږدې راتلونکي کې دورخم په بندر کې یو ځای جوړوي د موټرو تمځای، او په همدې ډول بیا کویټ چمن کې د سوورت یو ځای جوړوي تر څو د موټرو لپاره زیات سهولت ایجاد شي. د غلام خان بندر په پاړه هم خبرې وکړې چې دا د افغانستان د سوداګرۍ سره یو ښه مرسته کولی شي او تر ټولو نږدې روډ کېدلی شي، خو د ځینو نامنیو له امله هغه لار تر اوسه پورې دې ته چمتو نه ده چې د افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه په هغې لار هم پیل شي. او دوی یو نندارتون په دې ډول و.
ډیره مننه. په کابل کې زموږ همکار یوسف زدران او تاسو ته هلته د پاکستاني توکو د پرانستل سوي نندارتون په اړه تفصیل درکو.
دا مشال ریډیو ده.
له کابل او پېښور ته ولاړ سوال ته د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته هلته د میشتو افغان کډوالو په ژوند کې ستونزې لا زیاتې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د یادې ادارې د خبري غونډې پر اساس دا رپورټ لري.
پېښور کې د نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر ښاغلي جیکس فرینکن خبریالانو ته وویل چې په 16 دسمبر د آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته صوبایي حکومتونو او د سیکیورټي ځواکونو له اړخه افغان کډوالو لپاره بغیر د سوجې ستونزې زیاتې شوې وې، خو اوس د په وینا دغه شکایتونه کم شوي دي. دغه شان د یونیسیار یو بل چارواکي بشیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې تیر درې میاشتې میاشتو کې واپس تلی افغان کډوالو باندې زیات فشار په کشمیر او پنجاب کې او خوښه سلويخ فیصد خلک په زور زبردستي او د پولیس تیاری خپل وطن ته ستنه شوې دي.
اوس پورې چې موږ څومره راغلي تقریبا 2000 پورې نفر مونږه پروسس کړی دي. کنه دا فیملیز ما خیال 3000 یا 4000 فیملیز جوړیږي. نو هغه کې چې دا یو سلويخ فیصد مونږ ته دا ویلي چې پوش فیکٹر زیات دي نه دلته فشار دے یا نو هغه فشار چې کم دی هغه ټیک شو. باز زینو کې پولیس ورته ویلی چې پاسهږي، باز زینو کې ورته انتظامی ویلی چې پاسهږي، باز زینو کې زمکه مالک ورته ویلی چې پاسهږي.
دا ملګرو ملتونو دا کډوال ادارې د معلوماتو تر مخه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې دا 7,95,000 او 300 افغان کډوال په قانوني توګه اوسېږي، چې څه د پاسه 5,00,000 افغان کډوال د کیم نه بهر په کلو او خاریو کې اوسېږي. په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول بریدرستو دا خیبر پختونخوا جنوبی اضلاع او هزاره ډویژن کې افغان کډوالو ته د ځای انتظامی لخوا زیات ستونزې وي، خو دا بشیر احمد په وینا د ستونزې اوس هوار شوې دي.
کوهاټن مسله خو حل شو کنه، اوس هغه پریګدي د دې طرف هم پریګدي، افغانان دا سایډ هم پریګدي. باقی پریشر چې کم دی لکه بازی زینو کې لکه هریپور کې وو الته کې ڈی سی او چې کوم هغه سیکشن د 144 له ګولې وا هغه کې ویلو چې کوم افغانان کیم نه بهر وسیږي هغه د کیمپونو ته شفت شي، هغه مجبور نه بیا هغه بل لار نه و دغه سری کډې او کې لاړ افغانستان ته.
دا یو پښتون په جواب کې د بلګر ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې رجستر افغان کډوال کارډونه بعد د روان کال 1 دسمبر پورې فعال وي او په قانوني توګه پولیس او ځای انتظامیا هیڅ هغه کډوال زورور نشي چې پی او آر کارډ لري.
ګوره یو ماحول جوړ شو هغه ټایم کې چې کله سکول د بده پی خو شو هغه میاشت دوا کې یو دغه وو. اوس چې کوم تاسو هغه سټیټیسټیک او دغه ګوره نو اوس پلان دی روان دی او باقي پی او آر کارډ والا پولیس نیولم دی او چارج کړیم دی، عدالت هغه بیا خوشی کړی دی، عدالت هغه ډیپورټ کړی نه دی. 14 فورن ایکټ لاندې
په دې محل د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر هاغلی جیکس فرینکن په وینا د پاکستان او افغانستان دولتونو په مینځ د افغان کډوالو د واپسې لپاره په سرکاري توګه غونډې او خبرې اترې روان دي او هغه خوشبین دي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د واپسې لپاره به یو با عزت او عملی تګلارې راوباسي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
بل پلو پاکستان کې میشته یو شمیر افغان کډوال وایي چې حکومت د دوی د موبایل سیم کارډونه بلاک کړي دي او د ګام له دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له یو شمیر پاکستاني وګړو څخه غوښتنه کړې ده چې د هغوی پر کارډونو ورته د موبایل نمبر واخیستل سي، خو هغوی د مرستې ورسره نه کوي. نور تفصیل د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې.
پاکستان کې میش د افغان کډوالو د خیبر پختونخوا د شورا یو غړي محمد اجان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت لخوا د موبایل سیم کارډونو د بایومیټریک یا د لاس د ګوتو لارې د تصدیق د نیټې پوره کېدو وروسته د زیاتره افغان کډوالو سیم کارډونه بند شوي دي او باید چې دوی ته په مهاجر کارډ باندې موبایل سیم کارډونه ورکړي شي. د افغان کډوالو د شورا یو بل غړی ډاکټر شرفزی وایي چې د آرمی پبلک سکول د پیښې وړاندې به دوی ته په مهاجر کارډ باندې سیم کارډونه ورکول کېدل، خو اوس د هغې د تصدیق لپاره د عدالت د یو وکیل ضمانت ضروري وو چې د هر کډوال لپاره ضامن پیدا کول ممکن نه و.
پرون زما یو ترز وی دلته اګریکلچر یونیورسټي کې ده، نو هغه د جلال آباد څخه راغی، موبایل یې بند و، پلار یې رنګونه کوو، بیا بالاخره ماته رنګ وکړ ویل تو ګوره چې دا لک رسېدلی نه ده، رسېدلی موبایل یې بند ده. نو بالاخره دونه ستونزو مشکل سره مخ شوم چې زه بیا لاړم کالج ته لاړم تو څو هغه لک مې پیدا کړې او مطمئن شم چې هغه د لک رسېدلی. نو دغه ستونزې ډېر زیات د افغانان بیچارهګانان دونه مشکل سره مخ دي چې اکثر سیم کارتونه بند شوي او دوستان چې رنګ کې هغه پرې سوچ فکر کوي چې دا څو وخت وشي زما د دې ملګری سیم بند ده.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د افغان کډوالو د دفتر مشر ډاکټر الوزی غازی وایي چې په دې اړه د پاکستان حکومت د چارواکو سره خبرې کړې دي او ډېر ژر به د کډوالو د سیم کارډونو ستونزه هوار شي.
او موږ د چیف کمشنر سره په دې باره کې خبر وکړه، دوی وایي چې موږ اول یو د پاکستان د سیم کارتونو سیستم برابر کړو څوک چې د دې تصدیق کوي تصدیق وشي بیا به وروسته موږ د افغانانو لپاره هم تسلیم نیسو.
د موبایل سیم کارډونو د لاس د ګوتو له لارې د تصدیق لپاره حکومت د اپریل 12مه اخیری نیټه ټاکلې وه چې په تیرېدو یې له 2 کروڑ څخه زیات سیم کارډونه بند کړي شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پښتونخوا ملي امنیت ګوند وایي چې د پاکستان او په خځو توګه په پنجاب او سند صوبو کې د میشتو زرګونو پښتنو شناخت کارډونه بلاک کړل شوي دي. دوی وایي تېر ورځ په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې لړ کې د ګامونو پورته کړي او پښتانه دي له دې مشکلاتو وایستل سي. د یاد ګوند مشرانو وویل چې که حکومت په دې لړ کې ګامونه پورته نه کړل نو دوی به په احتجاج کولو مجبور سي. احمد الله په دې اړه رپورټ لري.
پښتونخوا ملي عوامي پارټي له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سند او پنجاب صوبو کې د پښتنو پر ضد نه صرف امتیازي سلوک بند کړی شي بلکې بې ځایه دې هم نه زوروي. اسلام آباد کې د پښتنو د مسلو د حل په غرض را جوړې ایوي غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی په خپلو خبرو کې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په سند او پنجاب صوبو کې په زرګونو پښتانه ایوازې په دې وجه تنګول کېږي چې دوی پښتو وایي. د نوموړي وینا وه چې نه صرف د زرګونو پښتنو شناختي کارډونه بلاک کړی شوي دي بلکې په هره څانګه کې ورسره امتیازی سلوک هم روان دی، باید چې دا په فوری توګه بند کړل شي. لغونډي ورستو مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وینا وا چې دا محل په زرګونو پښتانه به د سجورم په زندانونو کې بندیوان دي نو وفاقي حکومت دې په فوری توګه دوی خوشی کړي او چې د کوم پښتنو شناختي کارډونه بلاک کړی شوی دي نو هغه دې هم آزاد کړي.
دوی په ټول ملک کې خاص کر پنجاب او سند کې په زرګونو پښتانه نیولي، لس کال دولس کال بچیان نیولي، اور دوی په ټول ملک کې د پښتانه کم شناختي کارډ دي، خاص کر جنوبی پښتونخوا کې، بیا پنجاب کې، سند کې د پښتانه شناختي کارت ته مشکلات جوړ کړي. تقریبا یو لک زیات پښتانه شناختي کارتونه د بلاک موږ دا ورته ویایو چې کم قانون باندې د سندي شناختي کارت جوړیږي د پنجابي دغه موږ تر پابند یو. دغه د پاره یو قانون نه د پښتون د پاره بل قانون موږ دور اسناد او مکمل کوم بیا موږ د خلګغه شناختي کارتونه باندې او تاسو ټول ته معلوم نسبیات یو لک په تور کې بیا شناختي کارت جوړ تر دې هیڅ چاته نه ورته ویو نه د چا سره پر دې باندې کمپرومایز کړي. دا شل زره زیات پښتانه سنول دي دا د فورن مرکزی حکومت او پنجاب د سند حکومتونو د دی خو سکی پر دې باندې موږ خپای او کډیر موږ مجبور کولس بیا وروډونو تراوز.
د یاد ګوند قامی اسمبلی غړي عبدالقهار ودان نچکله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې پښتنو تور پی خستونزو حواری لړکی حکومت سره څه خبرې اترې کړې دي. نو د نوموړي وینا وا
مشر محمود خان پر دې شی باندې نواز شریف سره بیا د دې ممبران ته بیا خپل سپیچیز کې تر دې حد پر ورته ویل چې الکه کته د شخړ نه جوړې نو د خپل د پاکستان ماته نو پر دې باندې
مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا یو چارواکي سره خبرې وکړې. نو نوموړي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې دوی ایوازې د پښتنو شناختی کارډونه نه بندوي بلکې چې په هر چا یې شک راشي نو شناختی کارډ ورله بندوي. خو په دې کې زیات شمیره د پښتنو زکه ده چې افغانستان یو شمیر پښتنو په پیسو شناختی کارډونه جوړ کړی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پخلی کوي چې له ایران یو شمیر افغانان د شام او یمن جګړو ته تللي دي. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی کڅ هم د دې کډوالو کرشمیره په ګوته نه کړه خو زیاته یې کړه چې د دوی د څېړنو لمخې دا ښکاري چې دا کسان په خپله خوښه هلته تللي دي. اسد الله الدین په دې اړه رپورټ لري.
د منځنی ختیځ یو شمیر هیوادونو ته له ایرانه د افغان کډوالو د لیږلو مسأله له ډیره وخته یادیده خو د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د دوی د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې له ایرانه یو شمیر افغان کډوال د سوریې او یمن جګړو ته لیږل شوي دي. ښاغلی مستغنی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دې کسانو کرش میره په ګوته نه کړه.
په دې حق چې افغانان د ایران څخه سوریې یا یمن ته جګړې ته استول شوي دي تر کومه حده پورې چې موږ ته معلومات را رسیدلې دا ټول شخصي او اعتقادي انګیزې لري او کوم رسمي سند یا راپور چې د دې څرګندوي وي چې د دوی د مجبوریتونو څخه استفاده شوي دي یا دوی جبران دغو جګړو ته استول شوي دي تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت ته نه دی رسېدلی.
په دې وروستیو کې د ملي مشارکت په نوم د یوه ګوند غړو بیا په کابل کې د ایران سفارت مخې ته مظاهره وکړه او یې ویل چې دغه هیواد هلته د افغان کډوالو له مجبوریتونو ناوړه ګټه اخلي. د دې ګوند مشر نجیب الله کابلي وویل چې له ایران څخه په زوره د سوریه، یمن او عراق جګړو ته افغانان لیږل کیږي او د دوی د معلوماتو له مخې په دې جګړو کې تر اوسه 350 افغانان وژل شوي چې جسدونه یې هم لا درک دي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکول شول چې ایران د $500 معاش او یو شمېر نور امتیازاتو په بدل کې افغانان د سوریه، عراق او یمن جګړو ته لیږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې سوریه او یمن ته له ایرانه د افغان کډوالو تګ ښیي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلي ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت دا خبرې په کډوالو تور لګول دي چې ګواکې په خپله خوښه د سوریه او یمن جګړو ته ځي.
په خپل افغانان باندې تومت لګي چې دا افغانان ګویا په خپل عقیده تللي دي. قطعاً ردوم موږ افغانان چې هلته ځي دا په زور ځي، دا په جبرو په اقرار دي، هغه په دې خاطر دي په زور لیږي، په دې خاطر یې هلته استولي دي چې دوی بیا د ایران څخه ردي مرګ شي او یا د دوی اولاد د مکتب څخه ونیسته شي. امید کوم چې نور د وزارت خارجه مسؤلین په خپلو افغانانو ورونه باندې تهمت بې ځایه ونه وایي، د هغو د حقوقو څخه باید دفاع وکړي د ټولو بین المللي موازینو مطابق.
ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ یې د هغه ائتلاف له جوړېدو سره هم مخالفت ښودلی چې د حوثیانو د ځپلو په هدف یې په یمن کې عملیات پیل کړي دي.
ټولې صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دوی وایي چې د پښتو د اولس د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه دی اړو مخ کې لاړې نه شي کنه.
پوری کنه واړه داړې شي پکې باندې نو اخو له چانړې کې کې کار
دې آی ای ای په څیر اوختي او دې چې د خزونې نمبر وته پاکستان شو نمبر 1 باندې
د هرې شورو پورس په کم یو لس بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې لما فرخنده اسد سره
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د محل افغان هوایي ځواکونه جدي تجهیز ته اړتیا لري. د افغانستان لوی درستیز د سې شنبه په ورځ د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیشن په ځانګړي غونډه کې وویل چې هوایي ځواکونه لازم او کافي امکانات په واقع نه لري. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لوسلوالو طالبانو سره د پوځي عملیاتو پر مهال هوایي ځواکونه له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لوی درستی جنرال شیر محمد کریمی د سه شنبه په ورځ د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځانګړي غونډه کې تایید کړ چې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو لا هم افغان هوایي ځواکونه خنه دي سنبال سوي.
مونږ په ټولو کویا وایي کې له پخوانه څلور میسیو پاین تیارې لرو چې هغه جنگي تیارې دي چې دوی دوامدار په جنوب کې دي په هلمند او قندهار کې او دوی په مرکز او په شمال کې وي او په یواز کې مونږ مجبور شو چې میهابده چې ترانسپورتي تیاری دي او ډېر نازک دي هغه کې ماشیندارونه نصب کو او د جنگ په شکل یې غنې استفاده وکړو. یعنی د دې خطر لري چې په یو عادي مرمۍ باندې هغه سقوط وکړي ولې مونږ چاره نه لرو. دا زموږ یعنی په اصطلاح هوایي ټول امکانات هم دغه دي.
د افغانستان لوی درستیز د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې د ملي دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې امریکا شپږ جنگي هلیکوپټرې افغانستان ته سپارلې دي. د دې وزارت د چارواکو په وینا نوې مرسته شوې هلیکوپټرې په جنگي وسایلو سنبال دي او افغان ملي اردو ته د دې هلیکوپټرو په ورکړه سره به افغان هوایي ځواکونه پیاوړي سي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي شاکر کارګر د مشترک المنافع هیوادونو په غونډه کې ویلي کابل تمایل لري چې له روسیې څخه M-1 هلیکوپټرې وپیری. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغان امنیتي ادارو کې د مدیریت کمزورتیا یوه جدي ستونزه ده او باید ورته پوره پام وسي. د پوځي چارو کارپوه عبدالهادي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر ازنی توانایی که
کچیر لشته توانایی نه په خطوګه
راپورته شي، ښه پلان او مخکینی تدابیر ورته ونیول شي، فکر نه کوم چې دښمن دې دومره په جګړه کې بریالی وي. له بده مرغه ستونزه له پاسه نه ښکته دي. تر هغه ځایه چې لیدل کېږي زموږ اردو ښه قرباني ورکوي. ستونزه د ځواکونو په برابرۍ کې ده.
د دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو افغان هوایي ځواکونه پرمختللي وسلو او تجهیز ته اړتیا لري چې باید امریکا ورته پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیم بجه سوال له انیسا اجمل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
نن په کابل کې د پاکستانی تولیداتو یو نندارتون پرانستل شو. په دې نمایش کې د سلویختو پاکستانی کمپنیو توکي د ننداري لپاره ایښودل شوي دي او دا نمایش به درې ورځې دوام ولري. پاکستان وایي اسلام آباد او کابل له یو بل سره په ترجیحي بنیادونو د سوداګرۍ د یو تړون کولو لپاره مذاکرات کوي. د پاکستان یو وفاقي وزیر محمد بلی الرحمن پرون په اسلام آباد کې د پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان د افغانستان سره د مجوزه قرارداد مسوده افغانستان سره شریکه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اعظم هوتی نن د نړۍ نه سترګې پټې کړې. نوموړي د یوې اوږدې ناروغۍ وروسته تېره شپه ساه ورکړه. د اعظم هوتی جنازه به نن 4 بجې په مردان کې کیږي. د مزار شریف خار له کارتا شفاخانی سره یو ځانمرګي بریدګر د بلخ د امنیت ملي امنیت ځواکونو نیولی دی. د بلخ ولایت د دفتر لخوا بیګا په خبري شوې اعلامیه کې راغلی چې دا پیښه پرون شوې او نیول شوې تن اختر محمد نومیږي او اصلي د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسله والی ډلې لخوا د بېځایه شوو عراقي وګړو د بشري مرستو لپاره د عراق حکومت ته د 200 میلیونه ډالر وړاندیز کړی دی. اوباما د اپریل په 12مه نیټه په سپینه ماڼۍ کې د عراق د وزیر اعظم سره وکتل او په دې موقع وویل چې د داعش ډلې فعالیتونو عراقي کورنۍ او ماشومان ځپلي دي. امریکا ته پکار ده چې له دغو کورنیو سره مرسته وکړي. د تاجکستان حکومت د 530 کلونو څخه د لږ عمر لرونکو کسانو باندې سعودي عرب ته د حج لپاره په تللو بندیز اعلان کړی دی. د مرکزی ایشیا په دغه هیواد کې اکثره خلک په دې باور دي چې دغه بندیز مخه د سختدریزي افراطي ډلو څخه د ځوان کول لري ساتل او لایي سره د یو ځای کېدو مخنیوی دی. او د امریکا د سینټ یو پلاوی په متفقه ډول یو بل منظور کړی چې له ایران سره د اټمي پروګرام په سر یو حتمي تړون لپاره کانګرس ته اختیار په لاس ورکوي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته انیس اجمل وړاندې کړل. اوس هم د مشال ریډیو نیوز پروګرام حجره تاسو ته په تکراری توګه خبرو چې کوربه باز محمد عابد دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عابدیم او د نننۍ ورځې د اجري خبرونه کوربه یم. نننۍ اجره مو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ پستونزو جوړه ده. بټیکوټ ولسوالۍ د جلال آباد ښار نه د تورخم په لور په 45 کیلومتره کې د پاخه سرک دواړو غاړو ته پرته ده چې یوې برخې ته یې پورته بټیکوټ وایي چې لوړتیا شبدیانې او سیپایي لوی او مشهور کلی دي. او لپاخه سرک نه شمال لور ته د بریکاو میشوانی چاردهی لاچپور امبرخانه او د تکیه په نوم کلی مشهور دي چې دغه ټولو کلو او ګوشتې ولسوالۍ ترمنځ د کونړ سیند تیر شوی دی. د یوې غیر رسمي سروې په اساس دغه ولسوالۍ آبادی 2,00,000 ته رسیږي چې اکثره خلک یې په زراعت او مالدارۍ بوخت دي. د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند زرګونه جریب ځمکه باندې سرکاري باغونه جوړ شوي وو چې پخوا له دغه باغونو څخه مالټي او زیتون د خوانی شوروی اتحاد جمهوریتونو ته صادرېدل، خو په تیرو جنگونو کې باغونه لمنځه تللي وو او په کرنیز ځمکه اوښتي وو. خو اوس په کې بیا د باغونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د بټیکوټ ولسوالۍ په حدوداتو کې د شاړو په نوم یو غونډې هم شته چې د ګندهارا تعذیب نښې نښانې په کې څرګندېږي. او له دې نه علاوه د اخوند موسا په نوم یو زیارت هم په کې شته چې مریدان یې اوس هم د مار او لړم د مخنیوي لپاره خلکو ته شګې دموي. او لکه څنګه چې د پښتنو د نورو کلو او بانډو رسم او رواج دی، د بټیکوټ خلک یې هم پالي. دا ځل مو اجره د بټیکوټ ولسوالۍ په ستونزو جوړه کړي. یو مشر ته مخامخ یم، اول به خپل نوم واخلي او بیا به راته د خپلې ولسوالۍ عمده ستونزه په ګوته کړي.
ما
نوم حاجی حبیب الله ولسی د پټکور د ولسوالۍ یو قصر سپینګری ما نو محترمه ستا خو کور آباد او بچی دی لوی دغسې ډېرې پوښتنې زموږ نه شوې خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې او په پټکور کې که شروع وکړو د یو نه د سلو پورې ټولې ستونزې ستونزې دي. اولنۍ ستونزه خو دا ده چې په پټکور په ولسوالۍ کې د ننګرهار په ټول ولایت کې دوهویشت ولسوالۍ موږ ویو چې دي خو د یو ویشتو ولسوالیو کې هر ځای له پوخ سړک تیر شوی دی او تیر رسېدلی خو د بټکوټ په ولسوالۍ کې په ټول د دې دومره پروژو دومره امکاناتو سره هم یو انچ سړک هم په پوخ شوی نه دی. اولنۍ ستونزه دا ده چې سړکونه یې ټول خام دي.
نو تاسې د دغه پوخ سړک غوښتنه کله کړې د حکومت نه؟
خو حساب یې وکړو یو دوه نیم زره وارې خو راغلي او هرې مرجې له مریضه هم کړي او کاغذونه هم ورکړي او بکسونه هم وله ایستلي هغه هم وله ورکړي خو دا چا یې پوښتنه نه ده کړې.
زما د معلوماتو د مخې د بټکوټ ولسوالۍ د سپینغر په لمنه کې پرته ده، تبن سیلابونه به راځي، دغه سیلابونو نه خو تاسې متضرره کېږئ نه؟
نه خو صاحب، موږ ډېر متضرره یو، ډېر سیلابونه راځي، دوه درې خوړونه دي، همېشه چې باران وشي او سیلاب راشي بندۍ ویسي، هغه بندۍ بیا څوک نه سازوي. موږ هر زوکو پیشنهادات وکړو خو بالکل یې څوک پوښتنه مخې.
په دغه دیارلس څوارلس کلونو کې چې د کلو د پراختیا د ریاست په چوکاټ کې ملي پیوستون د استنادي دیوالونو پروګرام لري، ستاسې په کلي کې یا ستاسې په ولسوالۍ کې دغه پروګرام نه دی سرسره کړی؟
په دې باندې اوس تشریح کوو، نو ټول وخت په همدې باندې نیول کېږي. هغه پروژه چې د انکشابي په نوم باندې وي، د سیلاب او د خوړ د غاړې دپاره راځي، نو د دې اتمه فیصدي بټکوټ ته رارسېږي. دا اووه فیصدۍ عملته په مرکز کې او بیا په جلال آباد کې او بیا په ریاست کې او بیا بې د آخر دغه موجوده ټیکهدار سره چې زر متره استنادي دیوال منظور شوی، نو بټکوټ یې هغه آن ثانی له پنځه متره رارسېږي. هغه پنځه متر کې بیا په شوو کې خاوره ګډه وړی کې او هېڅ نه دیوال وشي او نه ښه وشي او نه بد وشي.
نو ستاسې په کلي کې به انکشافي شورا هم وي، دغه انکشافي شوراګانې د دغه مواظبت او د دغه غوښتنه کوي که نه یې کوي چې یو څه خراب شي بیا دې جوړ کړی شي؟
زه په خپل کلي کې د انکشافي شورا زه رئیس یم او ما څلور پروژې صادر کړي دي او انشاءالله چې کله څوک کتنه کوي زه هغې ته تابعدار یم. پنځلس کاله مخکې مې صادر کړي او اوس یې وله خیم، بالکل یې وله خیم چې ما کوم کار کړی انشاءالله هغه عملي خو دی شم.
یعنې تاسې اوس هم فلحال د انکشافي شورا رئیس یې؟
اوس یې، بالکل اوس.
نو د ولسوالۍ ډېرې ستونزې باید لومړی د تاسو سره مطرح شي. دغه ستاسې د ولسوالۍ خلکو سپینګیرو مشرانو د خپلو ستونزو په اړه ضرور تاسو ته یادونه کړې ده، تاسې بیا څه کړي دي؟
ستا سوال خو بالکل په دې مولو کې په ځای باندې دی. د کلي او د نږدې بانډو خلک د کلي انکشافي شورا سره اړیکه نیسي چې زموږ دا مشکل دی، دا مشکل دی، دا مشکل دی. خو بیا هغه د شورا رئیس او یا ټوله اعزازي چې د ولسوالۍ په سر کومه شورا صادر شوي، د انکشافي دهات په نوم شورا یادیږي، هغه چې صادر شوي نو دا مشکل دوی د هغو سره شریک کوي. او بیا د هغه د ولسوالۍ شورا رئیس بیا چې د مرکز یا د بل ځای سره دا دا بیا شریکېږي.
خو تاسې د انکشافي شورا د رئیس په توګه دغه د ولسوالۍ په کچه باندې چې ستونزې موجودې دي، مثلا د استنادي دیوال دی او د سرکونو چې ستاسې ځمکې تخریبوي، دا تاسې د حکومت سره شریکه کړې ده؟ حکومت څه کړي؟
موږ اصلي به دا د حکومت سره څو وارې او څو زره وارې شریکه کړې ده، خو دا به دومره به حکومت هم موږ ملامته ونه خیو. لکه مثال موږ چې دا خپل ځان ملامته وخیو، په کار دا ده چې دا د شورا رئیس یا د انکشافي شورا رئیس پاسې کې د دې شي دغه زیاته وکړي غوښتنه، خو چې دا نه ده شوی او بټکوټ له کار نه دی شوی، دا دغسې شی دی.
یو بل کاکا سره ناست یم، تاسې به اول خپل نوم والی او بیا به راته ووایئ چې ستاسې د ولسوالۍ په کچه باندې د صحت په هکله کلینیکونه شته که نشته؟
زما نوم وکیل احسان الله دی او د بټکوټ د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فعلا لپاره د ماغه کلی د انکشافي شورا رئیس یم.
رئیس صاحب، که دا راته ووایئ چې ستاسې د ولسوالۍ په کچه او په کلو کې کلینیکونه موجود؟
بله، زما کلینیک یو کلینیک موجود دی او یو بل کلینیک هم شته دی چې هغه د چاردی په کلي کې سین په غاړه کې دی. چون دغه رسمي کلینیک چې د دولت د خوا نه کوم و، چې هغه مخکې د سړک نه پاس د بټکوټ د ولسوالۍ تر څنګ موقعیت لرلو، د نن نه تخمیناً یو لس کاله وړاندې دغه رسمي کلینیک چې چون هغه د وخ ولسوال د ماغه کوس کلي و، دا کلینیک رسمي کلینیک کوس کلي ته انتقال کړه. دغه کلینیک اوس فعلا د یو موسسې سره دی چې د هیلنټ په مخکې د ایم سي و، اوس هیلنټ په نامه موسسه ده. یو ډېر محدود وړوکی وړکه کلینیک دی چې نه پاغه کې یعنی هیڅ قسم دوا نشته دی چې نه مریضان کم دی تر شي اکثر مریضان مطلب یا جلال آباد ته ځي او یا پیښور ته ځي. داسې دغه کلینیک چې هلته د دغه خلکو صحیح طریقه باندې هغه تداوی پکې وشي، یا د شپې د خوانه یا د ورځ د خوانه، هغه وجود نه لري.
نو دا تاسې د چاردۍ د کلي کلینیک یادوئ؟
بلې، نه موږ د بټیکوټ د ولسوالۍ تر څنګ کلینیک یادوو.
مرکزی
کلینک دی خو پرسمیتو کی مرکزی بیا چې دی هغه د سین په غاړه کې چاردی په کلی کې دولت سره چې کوم مرکزی دی
دا لاسمانه لري چې د ولسوالۍ څنګه کې چې د ټولو ولسوالۍ د پاره دی هغه محدود دی او هغه چې چاردی کې دی هلته بیا مرکزی کلینک وړی دی.
بدبختانه چې ما مخکې درته ویل چې د نن نه لس کاله وړاندې د چاردۍ د کلي ولسوال چې یوسف ظریف نومېده چې هغه د بټیکوټ ولسوالو په هغه وختو کې هغه په خپل د ولسوالۍ په دوران کې دغه کار وکړو چې مطلب د کلینیک رسمي انتقال کړو چاردۍ ته او دا یو فرعي کلینیک پاتې شو.
دغه فرعي کلینیک چې اوس د ولسوالۍ څنګ کې پاتې دی او د بازار په منځ کې دی، د دې سهولت څنګه دی؟
د کې فقط دومره سهولت به وي چې یو مریض بس راشي او هغه یو تسلی به وشي چې ولا ز کلینیک ته تلی ما خو نور په دې کې داسې سهولتونه نشته چې د یو مریض په صحیح طریقه تداوی وشي، هغې ته د دوی ورکول شي، هیڅ نشته پکې. داسې
په دغه برخه کې تاسې د انکشافي شورا د لارې د حکومت سره دغه ستونزې سره شریکې کړي که شریکې کړي وي صحیح کړي تر اوسه؟
موږ دغه ستونزې چون ما مخکې درته ویل چې دا رسمي کلینیک نه دی، دا اوس هغه د موسسې خوښه ده، هغوی خپل پنډونه لري، هغوی د دغه کلینیک دپاره چې کوم پنډ تعین کړی دی که یا لس زره وي او یا شل زره وي، خو هغه به هغه د کلینیک مسؤلینو سره وي، د هغې نه اضافه مطلب دولت کوم دغه ورسره نه کوي، مرسته او کومک نه کوي. چې موږ خپله غوښتنې کړي په خپل ځای کې مخکې تا د زموږ د یو بل لور نه د انکشافي دیهات کارونو په هکله باندې پوښتنه وکړه. زه به دومره درته ویم، بټیکوټ کې یوازې صحیح برخه کې دغه نه دی چې مشکل موږ لرو یا ستونزه لرو، د بټیکوټ په ټول اړخونو کې موږ ستونزې او مشکلات لرو. چې هغه یوازینۍ خبره دا ده چې تا دغه نه یو پوښتنه وکړله چې تاسې د انکشافي کارونه همدا اوس په ننګرهار کې چې د بټیکوټ د ولسوالۍ د انکشافي دیهات د خوانه کمې پیسې مخکې راغلي وي هغه خلاصې شوي په خپل ځای کې. خود بینزلي کمې پیسې چې راغلي دي په ننګرهار کې کامې ولسوالۍ ته ورکول شوي دي، سرخو ته ورکول شوي، اما بټیکوټ ته نه ورکول کېږي چې هلته امنیت نشته دی. او حال دا چې هلته که امنیت نه وي او دغه زه درته دا ویم چې د چاردۍ په سیمه کې همدغه د انکشاف دیهات د لارې نه کارونه شوي دي، دغه پروژې هلته پلي شوي دي. همدا اوس د چاردۍ په کلي کې د جنکو لیسه وجود لري، د هلکانو لیسه وجود لري، اما موږ یو چې امنیت نشته.
دا ستونزې خو تاسې م یادې کړي، ستا نه وړاندې ملک کاکا م یادې کړي، د دغه ستونزو د حل دپاره اوس د حکومت نه څه غواړئ؟
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې لکه څنګه چې مطلب نورو ولسوالیو ته چې هغه دوی وایي چې دا په امنیت کې دی، باید همدغه شانتې د بټیکوټ ولسوالۍ ته چې دا د بټیکوټ د ولسوالۍ یعنی یو حق دی او باید دغه حق ورته ورکول شي، دغه پیسې ورته انتقال شي چې دلته کارونه شروع شي او دا د بټیکوټ خلک په خپل ځای کې په کار مصروف شي، خوانه ورته کار وشي، هغه ستونزې مشکلات چې کوم لري نیمګړتیاوې لري چې هغه د ویالو په برخه کې دی، د بندونو په برخه کې هغه مشکل به مرپه شي او د بلې خوانه به خلک په کار کې مصروف شي، مطلب خلکو ته به یو حلال رزق روزي وګټي. او بل برخه مطلب په امنیتي برخه کې خپل امنیت راځي چې ځکه چې خلک په کار مصروف شي، خلک مشغول شي، نو خپل امنیت هم ورسره راځي.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عبدیم او د اوجری په نننې خبرونه کې ستاسو کوربیم. د خبرونه مو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ په ستونزو جوړه ده. اوس یو ورور ته مخامخ هم دی، باول را تخپل نوم واخلي او بیا به خپل سیمه کې په امنیتی وضعیت رڼا واچوي.
زما نوم ملک انور خان، د بټیکوټ د شبدیانی کرے د برو شاشکر اوسیدونکو. امنیت خو الحمدلله ډیر ښه جوړ دی. په دې ټول د دیارلس کالو کې چې کومې پیښې د بټیکوټ ولسوالۍ کې شوې دي، نو زه چې حساب کوم ما سروې کړې ده، خدای مې د غاړې نه بندې چې سل کسان لګېدلي دي، خو حکومت نامه خدا دومره کامیاب شوی دی چې یو کس یې موسه پورې نیولی دی، تورن کس دا چې دواړه ادارې هلته طالبان هم حاکمان دي او حکومت هم حاکم دی، خو یو توانېدلی نه دی چې هغه د پیښې عامل یې نیولی دی او که ویم نیسي په پیسو باندې خوشي کوي. او موږ یو منلی دی چې حکومت کامیاب شو دا سړی ونیول.
تاسې په خپلو خبرو کې ویلي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې ستاسې د ولسوالۍ به یو سل کسه تهدید شوي وي، وژل شوي شوی به وي او زخمیان شوی به وي خو نه حکومت په تور څوک نیولو او نه هم طالب. او بل دا چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلي چې هلته د طالب حکومت هم دی او د حکومت واکم چلیږي دا لاسه معنا
د حکومت د دین دا سم چلند او د رشپتخورۍ نه خلکو مخه طالب ته کړې ده. هلته موږ د طالب په پیسو میسو پوښو نه دانش د طالب مدافع ما موږ په خپله تللي چې کوم مسالې موږ راکړي موږ خلاصې کړي دي. خو دلته د حکومت ته مسله داسې ورته رسېدلې ده چې د هغه واړه ماریر نه رانیولې شي مهربانه د عسکره پورې هغو ته سترګې وازنیولې شي یاره دا مال اوس شیرا کي خلک ډېر په تنګ راغلي په تول د دې دیارلس کالو کې.
د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو اوس په ګډه یوه سندره اورو بیا بېرته حجرې ته راګرځو او د بټي کوټ ولسوالۍ د خلکو سره په پاتې ستونزو خبرې مشال راډیو قدرمن اوریدونکو باز محمد عبدی او د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ ترغلې او دلته د خلکو سره د حجرې په خبرونه کې د دوی په ستونزو خبرې کوو او بیا به هڅه وکړو چې د چارواکو په وړاندې د دوی ستونزې کېږدو. اوس یو ځوان ته مخامخ یم او له دوی نه به د دوی په ولسوالۍ بټي کوټ کې د تعلیمي روجان په اړه باندې وپوښتو. تاسې به ول خپل نوم والی او بیا به راته ده ووایي چې په کلي کې مو تعلیمي روجان څنګه دی، ښوونځي لیسې مکتبونه شته او که نه شته؟
زما نوم محمد ابراهیم سمیم د ننګرهار ننګرهار ولایت د بټکوټ د ولسوالۍ اوسیدونکي د ننګرهار د دوی شو ولسوالۍ او ترڅنګ د بټکوټ په ولسوالۍ کې معرف شتون لري خو هسې نه، لکه څرنګه چې اساسي قانون زمونږ ولسونو ته اعاده کړی دی او د هغې په برخه کې ولسونه حق لري چې زده کړې ترسره کړي، هسې نه دی یاده راځو دې ته چې د ننګرهار د ولایت او خصوصا دیارلس کاله د ولسمشر حامد کرزي په دوره کې وزارت معارف یو ډول سیاسي ښکار شوی دی. لامل دا و چې هر یو تنظیم چې خپل وزیر وړاندې کړی بیا خپل خلک وړاندې کړي دي، هماغه و چې د تعلیم عام تعلیم مخه نیولې. معرف په ننګرهار کې عموما په ټولو ولسوالیو کې مشکل لري او د معرف د کیفیت برخه چې ده هسې نه ده لکه څرنګه چې زموږ ځوانان او زموږ ولسونه حق لري. د بډیکوټ په ولسوالۍ کې د معرف د کیفیت کچه چې ده ډېره ټیټه ده. یو خو امنیت ډېر بد تاثیر غورځولی دی، زموږ ځوانان نشي کولی چې ښې زده کړې ترسره کړي. د دې ترڅنګ هلته چې د معرف کوم ضرورتونه دي هغه نه رفع کیږي. د دې ترڅنګ د دولت هغه نظارت چې د معرف نه ترسره کړي په تدریسي او اداري بهیر کې هسې نه ترسره کیږي.
دغه ضرورتونو ته تاسو اشاره وکړله، عمده ضرورتونه ستاسې د معرف په برخه کې څه دي؟
موږ د معرف په برخه کې کاساساتو ته یو ګورو، تعمیرات د معرف چې دي په نش باندې بدل لی، ځکه د معرف اداره جوړه شوې خو بیا نه ده کنټرول شوې او بیا لیدل شوې هم نه ده، ترمیم بیا هم هغسې نه ده شوې. که راشو هلته دینی مدرسو ته وګورو، دینی مدرسې په صفر کې ضرب دي، هېڅ بیخي موږ دینی مدرسه نه لرو، ځکه زموږ خلک ورته زیات ضرورت لري. زموږ ولسوالۍ 2,00,000 نه تقریبا 3,00,000 پورې نفوس لري. هلته که تاسو سوچو کوي دغه کوم ښوونځي یا لیسې یا متوسطې چې وجود لري هغه خلکو ته یعنی کفایت نه کوي. راځو دې ته
کدا هم راته ووایي چې تدریسي چارې څنګه روانې دي
په بټکوټ کې؟ تدریسي چارې یوازې کدی ته وګورو چې ښوونکي معاشونه اخلي او وزیري ورکوي، نو دا به سمه نه وي. راځو دې ته تدریسي چارې ډېرې کمزوري دي او ډېر ضعیف حالات کې روان دي، ځکه چې امنیت شتون نه لري، مرکزي حکومت یې پوښتنه نشي کولی. نو یوازینی مشکل همدلته دی چې د زده کوونکو یوازې د کتابونو په غېږ کې وړل او هلته یا په صنف کې شتون یا نه شتون او یوازې د ښوونکو ازرۍ په باندې تمامېږي. نو د معرف تدریسي چارې په بډیکوټ کې ډېرې کمزوري دي.
مسلکي استادان یې ګمارلي؟
ښوونکي مسلکي کم دي، داسې په اکثریت سره ځکه نشته چې هلته اکثریت برخې ته د مسلکي ښوونکو وګورو امنیت نشته، څوک زړه نه ښه کوي.
ښه، نو دغه ستونزې چې تاسې یادې کړلې د دې په حق لباندې تاسې کله د حکومت سره د ستونزې شریکې کړي؟
موږ زیاتې په دې 15 کالو کې د مطبوعاتو یا د بیان د ازادۍ د لارې زیاتې غوښتنې کړي، خو مرکزي حکومت داسې یو حکومت و چې هغې په غوږونو کې مالو چې ښي. یعنی زه تا ته دا ووایم عابد صاحب چې د په دې 15 کالو کې د میپر نه لاندې د ولسمشر حامد کرزي یو تفتیش یو هیئت هم دې خواندې راغلی.
نو اوس چې داسې امید پیدا شوی دی، نوی حکومت راغلی دی، د حکومت نه څه غوښتنې لري چې د تعلیم په برخه کې تاسو څه وکړي؟
د اوسني حکومت نه غوښتنه هم دومره لرو، د ولسون نه هم غوښتنه لرو چې له دولت سره همکار شي او دولت په لومړي ځل کې د شورای امنیت باید داسې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړي او ښه پالیسي جوړه کړي امنیت در اوسو د پاره. دویم په اقتصادي برخه کې باید شورای امنیت کې یو شورای اقتصادي جوړ شي. د معرف په برخه کې باید یو ښه کمیسیون جوړ شي په شورای امنیت کې یو ښه پالیسی وړاندې کې. یوازینی د مرکزی حکومت د دومره غوښتنه لرو چې په شورای امنیت کې باید ښه کمیسیونونه رامنځته کړي. کله چې ښه کمیسیونونه منځته راغله هلته یو ښه پالیسی جوړیږي او د ښه پالیسۍ د تطبیق دپاره لاندې ادارې باید تطبیق وکړي. زه د مثال په ډول همدومره وایم، اصلاحات لبره راځي، انکشاف له ښکته نه ځي. یوازې همدومره غوښتنه لرو چې مرکزی حکومت که توجه ونه کړي او د تیر په څیر باندې دغه 15 کاله به هم په دې ولسونو تیر شي، ځوانان به مو نالوستې پاتې شي او بالاخره هیواد به مو په اقتصادي پرمختګ کې پاتې راشي، نړیواله ټولنه به زموږ سره تر څو مرستې او کومکونه وکړي.
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو، تاسو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د خلکو ستونزې واورېدلې. د نیکه مرغه زه اوس راغلی یم او د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال مخته مې دغه خلکو ستونزې ایښی دي. ولی صاحب محترم، د دغه خلکو لومبنۍ ستونزه دا ښیي چې د دوی په کلي کې مواصلاتي سړکونه چې دي دا تر اوسه یو نه دي پاخه شوي. د دوی ځمکې چې د خوړونو مخته پرتې دي، د سیلابونو په وخت کې د دوی په سلګونو جریبه ځمکه هر کال د منځه ځي. دوی دعوه لري چې د انکشاف دیهات له طرفه د دوی نه استنادي دیوالونه جوړ شوي دي او نه هم ورته سړکونه جوړ شوي دي. ستاسو جواب څه دی؟
دا درسته ده چې سړکونه چې د ولسوالۍ او تر مرکزونو پورې غځېدلي دي، هغه اکثره زمونږ پاخه سړکونه دي، سپال شوي سړکونه دي، مګر کلیوالي سړکونه مونږ پاخه نه لرو. که لرو ډېر کم یو نیم پوخ شوي، مګر بیا هم اوار شوي دي. د کلو د پراختیا ریاست له طریقه چې کوم د ملي پیوستون پروګرامونه دي چې هغه په مشترک ډول باندې هلته شوراګانې دي، مثلا
لري چې دوی بار بار د حکومت نه غوښتنه کړي، خو حکومت ورته توجه نه ده کړي. د دوی دغه داوه پر اختیا ده.
دوی تر اوسه پورې چې د بټیکوټ ولسوالۍ او د هرې ولسوالۍ نه موږ دلته خلک راځي، د کلو پر اختیا ریاست ته موږ راځي کوو. دغه موضوعات ټول موږ پی ډي سي د ولایت پرمختیایي کوم مجلس چې دی په هغې کې بیا دغه ټول موضوعات به زه کوو هلته، که څوک دې ته آمدګي وښي. خو په مجموع کې اوس په هغه اندازه باندې څنګه چې پخوا به د پروژو سره زموږ ډونران دلته وو او هغو به ډېره زیاته همکاري کوله. مختلفې پروژې به وي د پی ټي یو سي ډي او د نورو ډونران د خونه په هغه حد کې اوس نشته. دی څه په دولتي چوکاټ کې چې موږ بودیجه لرو، انکشافي بودیجه لرو، د کلو پر اختیار ریاست ته چې څه په اختیار کې او د خلکو څه ضرورتونه ورته راځي ترې او هده پورې کېږي او په پروژې په تطبیق کېږي. خو دا زه نه شم ویلی چې د بټیکوټ ولسوالۍ کې خو زموږ ډېر زیات استناد دیوالونه ضرورت دي. ډېر داسې څه دي چې هغه باید موږ ترسره کړو. متاسفانه چې نه هغومره بودیجه شته دي او نه هغه رقم امکانات شته. ضرورتونه او اړتیاوې زموږ د خلکو زیاتې دي. هغه رقم رسیدګي واقعا مشکله ده چې څنګه د هغوی ضرورتونه دي.
د روغتیا په برخه کې وایي چې د نن نه لس کاله پخوا چې اغلته په بټیکوټ ولسوالۍ کې د چاردهی د کلی یو څوګ ولسوالو، نو د بټیکوټ مرکزی روغتونی وړی دی او په چاردهی کې جوړ کړی دی چې هغه سہولت چې د بټیکوټ ولسوالۍ هغه مرکزی روغتون ته نه راځي، بلکې د چاردهی ته ځي او د مرکزی روغتون په ځای باندې فرعي جوړ شوی دی چې د دوایم پکې کمبود دی او قابل ډاکتران هم پکې نشته دي.
زه داسې فکر کوم چې دا روغتونونه څوک داسې نه دي چې یو شخص جوړي چې څنګه خوښه یې مغه رقم ترسره کړي. دا تشکیلات لري او د عامې روغتیا د ریاست د نظر لاندې چې کم روغتون په کومه سطحه باندې دی هغوی یو خاص نمونه دوی ته لري. د خلکو د نفوس په اندازه باندې چې دغه سیمه کې څومره نفوس دي په هغه حساب باندې ځمکه د کلو جوړیږي یا د ولسوالۍ په سطحه باندې جوړیږي، روغتون جوړیږي. خو په مجموع کې هېڅکله داسې نه چې هغې نه د عامې روغتیا ریاست نه خبرې او د یو تشکیل بل ته ورکړي یا د یو امتیازاتو دوایانې او نور ضرورتونه چې دي هغه بل ته ورکړي. داسې به هېڅکله نه وي. بیا هم د عامې روغتیا رئیس سره به زه په دې برخه کې بیا هم په تماس کې شم ورته د دې په اړه باندې د خلکو شکایتونه او دغه کوم څه عرض چې کړی دی دغه به زه هغوی ته ورسوم چې رسیدګي ورته وکړي. او هلته د دوی چې کوم د صحت په برخه کې کوم هلته مسؤلین دي چې هغوی همدغه لکه څنګه چې د خلکو غوښتنې دي باید دې ته توجه وکړي.
تعلیم په برخه کې هم دوی وایي چې هغلته د مسلکي استادانو کمی هم ډېر زیات دی او ورسره تدریسي حالات یې ښه نه دي. یعنی مسلکي استاد نشته دی ځکه د دوی تدریسي حالات سم نه دي.
موږ اکثره اوس تقریبا په سوونو پونځي لرو چې هغه تعمیر ودانۍ لري، په سوونو ښوونځي داسې لرو چې هغوی تشکیلات د ښوونکو کم دي. هغه سره موږ خو د پخوانه د ننګرهار دپاره یو چې موږ تقریبا اوس په 1000-2000 معلمینو ته ضرورت لرو په ننګرهار کې چې نور راشي. همدغه رقم موږ د ولسوالۍ په سطحه باندې د معلمینو نه جوړ دي، فعال دي. خو بیا هم مسلکي ښوونکو ته زموږ ضرورت شته دی. واقعیت دی چې موږ لکه څنګه چې په کار ده چې باید هغه رقم ښوونکي ولرو، متاسفانه ټول مسلکي نه دي. تاسو خونځي اوس موږ لرو چې هلته مسلکي استادان نشته دي. خو بیا هم امیدوار یو چې په دې برخه کې اوس ان شاء الله مرکز هم توجه کوي. د مرکز نه هم په ځانګړي ډول د معرف لپاره چې موږ اساس او بنیاد تشکیلي باید دغه برخه ته توجه زیاته وکړي. د مسلکي استادانو او د استادانو د کمبود په اړه باندې چې موږ په اکثر پونځي کې لرو.
ولی سه مختلف
سرم د بټیکوټ ولسوالۍ خلک وایي چې په دغه ولسوالۍ کې عدلي او قضایي ارګانونو چې کوم منصوبین دي د کلیوالو سره سم زیست نه کوي، یعنی هغوی دا ولري کنه چې د معمولي کار دپاره تینه په زرګونه روپۍ رشوت غوښتلی کېږي، چې اوس خلکو په هغه سیمه کې چې یو ځای نیم ځای چېرته وسلوال موجود دي خپلې فیصلې په وسلوالو کوي، یعنی په حکومت یې اعتبار نه دی پاتې.
مراحل ډیر طولانی چی دا کم موضوع ورزی ډیر وخت پتیریږي، ځکه زمونږ خپل دی خاطر باندې دا په ولسونو کې دا جرګو مرکو خبرې زیات دي، چې اکثره مسائل مونږ د جرګو مرکو لارې په سپینګیرو باندې په مشرانو باندې هلته په جرګه کېږي او حل کېږي پکې. خو بیا هم زموږ شکر الحمدلله په ننګرهار کې په ولسوالۍ فعال دي، ارګانونه پکې شته دي، ځین محدود ولسوالیو کې د قضایي ارګان پکې نه، نور په مجموع کې مونږ یې لرو، خو ولې مشکلات په مجموع کې شته دي، ډېرې ناخوالې لرو، جنگ ځپلی هېواد دی زمونږ، بدبختۍ اوس هم شته دي، مشکلات لرو، په بعضو سیمو کې بد امنۍ دي. نو دا د به پکې ضروري چې لکه څنګه چې په کار ده چې باید عدلي او قضایي ارګانونه ماشه رسیدګي وکړي واقعا نه به کړي.
محترم اوریدونکو، تاسو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د خلکو ستونزې مو اوریدلې، ورسره مو د ننګرهار د مرستیال والی محمد انیب ګردیوال جوابونه هم واوریدل. په دې هیله چې د دغه ولسوالۍ د خلکو ستونزې حل شي، د اجرې د نننۍ ورځې کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښاد او آباد اوسئ.